شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی قطر ته روان شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دوحې ته په لاره دی. مایک پامپیو قطر ته پر لاره د افغان سولې په اړه څرګندونې کړې دي. تر خبرونو وروسته د افغان سولې په اړه نور ګڼ مطالب اورېدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی نن ماسپښین دوحې ته روان شو. د ایران په اصفهان کې د دریو افغان ماشومانو جسدونه موندل شوي او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي غواړي د خپل هیواد له مخالف الکسی ناوالنی تحقیقات وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی بین الافغانی خبرو کې د ګډون په هدف د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ. د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله له تګ مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیله ده دواړه لوري دې پایلې ته رسېدلي وي چې جګړه د حل لار نه ده. د ازادي راډیو خبریال چې د سفر کې د افغان پلاوی ملګرتیا کوي وایي د مرکچی پلاوی الوتکه د ماسپښین په 2 بجو د قطر خواته روانه شوه. له دې وړاندې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي و چې سبا د خبرو د غونډه کې ګډون کوي. د قطر امیر تمیم بن احمد السانی، د پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله، د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو او د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دغو خبرو اصلي ګډونوال ښودل شوي دي. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نوماند جو بایدن وایي چې بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د دې پټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پاوز پورې تړلې سټار اینڈ سټرایپس ورسپانې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی، خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. د ننګرهار چارواکي وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې 10 افغان سرتیری وژل شوي دي. د ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي طالبانو تیره شپه په ګندومک سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې دا مرګ ژوبله رامنځته شوه. د دغه دفتر خبر پاڼه کې راغلي د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 12 طالبان هم وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو ترمنځ یو شمېر بهرني وسلوال هم دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران په اصفهان ښار کې چارواکو ویلي دغلته د دریو لادرکه شوو افغان ماشومانو جسدونه پیدا شوي. بی بی سی فارسی د اصفهان د شاهین شهر د سارنوال نصرالدین صالحی په حواله ویلي چې دغه درې جسدونه د کرنیزو اوبو په یوه کانال کې موندل شوي. تیر ورځو کې داسې راپور نخپاره شول چې په اصفهان کې 4 افغان ماشومان چې وو تر 12 کلونو پورې عمرونه لري ورک شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې موندل شوي جسدونه یې عدلي طب ته لیږدولي او د 4م ماشوم د موندنې هڅې هم روانې دي. په تهران کې د افغانستان سفارت ونه غوښتل چې په دې اړه تبصره وکړي. هند او چین د خپلمنځي جګړې د مخنیوي په هدف پر پوله د راولاړو شوو اختلافونو د هواري خبره وکړه. د هوکړه نن د سپتمبر په 11مه د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر او چینایي سیال وانګي ترمنځ په مسکو کې لاسلیک شوه. په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په سرحدي سیمه کې د اختلافونو د هواري هوکړه وکړه او یې منله چې د دې ناندریو دوام د هیڅ لوري په ګټه نه دی. اعلامیه کې راغلي چې د بحراني حالت د ښکېدو په هدف سیاسي او پوځي هڅې هم تر سره شوي. د راپورونو له مخې د مسکو تر غونډې مخکې د هند او چین ترمنځ 13 اونۍ اختلافونو زور اخیستی وو. دواړه هیوادونه یو بل په پوځي اقدام تورنوي. دغه دواړه هیوادونه چې اټومي وسلې هم لري سرحدي سیمو کې نښتې کړي، خو تر اوسه د مرګ ژوبله راپور نه دی ورکړل شوی. او روسي خبر همدا چې د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي غواړي د خپل هیواد له مخالف الکسی ناوالنی تحقیقات وکړي. ناوالنی دا مهال د جرمني پلازمینه برلین کې تر درملنې لاندې دی. هلته ډاکټران وایي داسې شواهد شته چې نوموړی په زهري موادو مسموم شوی. د سایبریا د پولیسو ادارې نن جمعه وویل د الکسی ناوالنی په بدن کې د زهري موادو هیڅ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د روسیې دغه ادارې اوس له جرمني غوښتي چې د مسکو څېړونکو ته اجازه ورکړي چې د ناوالنی پوښتنې ګروېګنې وکړي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته پر لاره وویل چې د افغانانو د سولې خبرې به اسانه نه وي. همدا خبره مې د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره شریکه کړې.
دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي، ولې که درېیم ګړی په دې کې رامنځته کېږي چې دا قیمت افغانان ورکوي، هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی د خپلې منافع او ګټې په تله کوي.
د افغانستان د مصالحې دالی شورا ویاند فریدون خوځون د سولې په خبرو کې له طالبانو د خپلې لومړۍ غوښتنې په اړه وایي.
از مونږ ته توقع ده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ورسیږو، ځکه د افغانستان خلک د قضا لري.
د ناتو سرمنشي وایي چې د سولې له خبرو سره به په افغانستان کې خپل پوځي حضور تنظیم کړي، او د ناتو له ویان سره هم غږېدلی چې وایي د اوس لپاره پریکړه دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ به تر 2040 کاله دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان کې صفر ته د امریکایي سرتیرو راکمول به په دې پورې تړلې وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي. مایک پامپیو د افغانانو ترمنځ سبانۍ پیلېدونکې خبرې سختې بللې دي، او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی دی. د دې څرګندونو تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې خبرې به احتمالا لانجمنې وي، خو دا د افغانانو لپاره د لسیزو جګړو وروسته سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. مایک پامپیو دا خبرې د جمعې په ورځ قطر ته په لاره وکړې، چیرې چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمن په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي. د نوموړي په وینا د دې خبرو پیل تر هغه زیات وخت ونیو چې د فبروري د 9 نیټې را وروسته هیله درلوده. د فبروري په 9 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. پامپیو زیاته کړه سره له دې د تمه لري چې د شنبې د ورځې سهار به نږدې 2 کیلومتره سل وي چې افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني، او هغه څه ته چمتو کیږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به لانجمن بحثونه وي. دا پامپیو په وینا د افغانانو دا بحثونه به په دې وي چې افغانان خپل هیواد څنګه مخته بوزي، تاوتریخوالی راکم کړي، او هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي. پامپیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به په دې پورې تړلې وي چې طالبان څومره خپلې ژمنې عملي کوي.
طالبانو یو لړ ژمنې کړي دي، موږ پوره تمه لرو چې دوی به پرې عمل وکړي. زموږ دا ژمنه چې افغانستان کې به د سرتیرو شمیر صفر ته راکموو په دې پورې تړلې چې هغوی د هوکړې سره سم خپلې ژمنې پر ځای کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو د ګډوډونکو په اړه خبرداري ورکړه، او په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ته اشاره وکړه چې پکې وروستۍ پیښه د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح برید و چې هغه ترې روغ ووت. مایک پامپیو زیاته کړه دا ډېره روښانه ده چې تاوتریخوالی باید د منلو یوې کچې ته راکم شي. بلخوا په بروکسل کې د ناتو سازمان مرستیال ویان هم نن له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پیلېدونکو خبرو ته هیله مندي وښوده. پیرس کازالت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې به د ناتو پوځي حضور په شرایطو پورې تړلې وي.
موږ د سولې د موافقې له مخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیموو. موږ منه کړې چې د خپلو ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2000 ته راکم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږد مهال امنیت ته په دې ډول ژمن یو، او دا ژمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
که چیرې طالبان هغه ژمنې چې د امریکا سره یې د فبروري د 9 نیټې په لاسلیک کړې هوکړه کې کړي عملي کړي، د ډونالډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د راتلونکي میلادي کال تر نمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر صفر ته راکم کړي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په وینا واوریدل چې په دوحه کې به د افغان سولې پیلېدونکې خبرې سخت وي. موضوع مې د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي سره شریکه کړه. ښاغلی ستانکزي هم په دې باور دی چې دا خبرې به اسانه نه وي.
خبره نه چې حتی اختلاف بلا آجندان شروع میشه به کم آجنده بانده باید بحث روشی چون بلد که به سازن یو داره چه به نظام جوڑکت یعنی به دمانات طالبان به از اخپل ایدولوژی مطابق او در اخپل فکر مطابق او دیگل چهر را پاره چون بارزه کرده امارات یعنی امارات مدل او نظام باقواری او لبن خوانه باید در والسان دولت مثال کرده که اون گرده لی با طبیعتا جمهوریت و اساسی قانون در بحث خواری یا اساسی قانون در تعدیل مثلا چه خواهی دوار خواهی تعدیل وگی اما ماهیوی لحاظ در قانون اگر اصلی تکیه بلا اونده خبر به دایت طالبان نکه چویید که وایی چه در افغانستان موجود دولت پر اسمیت نپیزنی نکه دنگه تکه هم تین که بیا بدن تلقوی چه در حکومت دی اون خواه تنار چه و محقت حکومت دیراسی او لبن خوانه در اگر اساسی حقوق چه لیبرال دموکراسی که وجود بری او در دموکراسی و مسائل که دیگر طالبان به نور تعبیرونه لری بل به اختلاف تکه به دایت خپل طالبان خپل حضور په نظام کې څنګه ویني یعنې خپل افراد څنګه په حکومت کې داخلول غواړي
تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړه د ډېر مهم ټکی د اختلاف ممکن دا وي چې طالب حکومت نه مني او حکومت طالب نه مني که چېرته دغه فاصله د دواړو لوریو ترمنځ پراخه وي لکه څرنګه چې ښکاري یا تاسو وایست بیا نو فکر نه کوئ چې ممکن درېمګړي ته ضرورت شي چې دوی دواړه سره نږدې کړي
ښایي داسې هم شي اما زه فکر کوم چې د دواړو خواوو ته دا په کار ده چې تنازل وکړي ولی که درېمګړی په دې کې رامنځته کېږي طبیعتا یا د سیمې هېوادونه دي یا د ناټو هېوادونه دي یا امریکا ده یا عربي هېوادونه دي چې به دا قیمت افغانان ورکوي هغه په دې معنی ورکوي چې هغوی به خپلې منافع او ګټې پکې لټوي اما په هر صورت ښایي چې داسې وي چې درېمګړی په کې داخل شي یا درېمګړی کنه دا مطرح شي دا به یوه لویه اشتباه وي ځکه چې په بن کې افغانان سره جوړ نه شول سل کاله مخکې تر هغو چې بیا نور په دې مداخله وکړي ولې سیر وکړه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړی ده چې د ټولو پوځیانو وتل یعنی د ټولو امریکایي پوځیانو وتل د طالبانو لژمنو سره ارتباط لري دا خبر یو ډول د شک په سترګه د طالبانو ژمنو ته د کتلو په معنا نه ده
دا که کوم د لبل خوانه د فکر کوم چې امریکا را په دې باندې مسلې کې ولټي د ټول لپاره هغه په دمو نه چې نوستر اوسه هم طالب امریکایان استراتژیک لحاظ وارد چه بسیمه که مستقیم یا حد اقل استخباراتی روژون بروری نو دویا مثلا دل بل خوانه نکه چه ویلکی وار وار ویلسی ویلی چه طالبان ناتروز بارم لزینو برانه یا گروپون پخصوص به القایده سر اقفل روابط میده کته کری و دی مبلاغن دا علی شاراده چه امریکایان طالبان تو رسی
د دې ټولو خبرو سره افغانان ډیره هیله لري لدې مذاکراتو ستاسو په باور هیله باید څومره وي تر څه حده پورې
د افغانانو هیله په ځای دي افغانان حق لري چې وسیله یې هم ولري د ما باور به دا وي چې بل اخر د مذاکرات حتما یو نتیجه ورکړي اما د ما غوښتنه به پلان رول دا وي چې د افغانستان اولیا ګټي او اولیا منافع باید پانک ونیسي
له شغل سنګزی په مننې لې وی خبرتیا او روسته قطر ته دروان شوی افغان پلاوی د یو ویان څرګندونی لرو د افغان سولې په ارتباط د ناتو د سرمنشي څرګندونی یان ستولتنبرګ هم پر روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره قطر ته ولاړ د سولې د خبرو لپاره له دې پلاوی سره په دې سفر کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم مل دی په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا هیلمندي شي چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند هوکړه وشي امید زهیر مل له کابله راپور لري
بلاخره له اوږده ځنډ وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان حکومت مرکچي پلاوی قطر ته روان شو له مرکچي پلاوی سره په دې سفر کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دې شورا مرستیال سلام رحیمی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم له دې پلاوی سره ملې دي د سفر له پیل سره سم د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس وای پر ټولو موضوعاتو بحث شوی او بشپړ چمتووالی نیول شوی د دې شورا ویان فریدون خوزون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ازادي رادیو ته وویل دوی هیله لري چې په دې پړاو مذاکراتو کې به پر اوربند هوکړه وشي
از مونږ ته متوقع ده چې په دې مذاکراتو کې مونږ د اوربند په اړه یو توافق ورسی وو چې د افغانستان خلک د قضا لري او هیله مو ده چې په کوم مسایلو باندې چل د بحثي خبرو مستګونه ولرو.
په ورته وخت کې د حکومت د مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور وایي طالبانو سره په خبرو کې به دې ډلې ته ووایي چې د زور للارې بریالي کېدای نه شي.
موږ زو څو طالبانو ته وایو چې تاسو د زور للارې بریالي کېدای نه شي. افغانستان د ټولو کور دی، د پخلاینې او مشارکت لپاره زمینه برابره ده. راځئ خپلې ستونزې د خبرو للارې حل کړو.
طالبانو هم په خپله خبره کړې اعلامیه کې د خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی. د دې لپاره خپل اعلامیه کې لیکلي دوی د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د خپل ګډون چمتووالی اعلانوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري کې د شوې هوکړې یوه برخه بین الافغاني مذاکرات دي چې باید د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل شوی وای، خو طالبانو د دې خبرو پیل د خپلو 15,000 زندانیانو په ازادۍ پورې مشروط کړ چې بل اخر یې حکومت ټول بندیان آزاد کړل. امریکا هم له دې خبرو ملاتړ کړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې دا یوه تاریخي ورځ بللې، بلکې وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بین الافغاني خبرو د پیل په مراسمو کې ګډون وکړي.
د افغان سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې بیا هم اوریدل شي د ناټو د عمومي مشر سرګندونې لرو او د ناټو له ویان سره هم ژغېدلی یو، خو اوس واشنگتن ډي سي ته مخه کوو. له هغه ځایه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال وحید فیضی په ټلیفون را سره دی او هلته د سپتمبر د 9 نیټې د 11 نیټې مراسم پیلې شي. دا مراسم څنګه دي فیضی صاحب؟ که په دې برخه کې تاسو یو څه نور معلومات راکړئ.
سلامونه قدرمن همکار استاد سویدون ته سلام. نن دقیقا د سپتمبر 11 نیټه په امریکا کې د سپتمبر 11 نیټه یاد غونډې پیل شوې دي. لومړنۍ غونډه په نیویارک کې وچې په 9 بجو او 3 دقیقو وشوه. هلته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ورغلی وو او هلته ټول ته وینا وکړه او د سپتمبر 11 پیښې کوم قربانیان چې په نیویارک کې وو د هغوی یادونه وکړه او ټولو کورنۍ او خلکو ته چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي تسلیت ووایو. همداشان دلته په واشنگټن کې د دفاع وزارت په ساحه کې د پنټاګان کې د 11 سپتمبر د پیښې د قربانیانو یادغونډه همدا اوس پیل شوې ده، روانه ده. تر اوسه پکې مهمو چارواکو لا خبرې نه دي کړې، خو د دفاع وزیر یو لنډې خبرې دغه غونډې ته وکړلې. تر څنګ یې په څو شیبو کې همدا اوس په پنسلوانیا کې د ولسمشر ټرمپ په ګډون باندې غونډه پیلېدونکې ده او ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د نورو مسایلو یا خبرو تر څنګ چې ونه تمه ده د دقیقا او مشخص توګه د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو په حق له خبرې وکړي.
فیضی صاحب، تاسو ویل چې د امریکا دفاع وزیر خبرې وکړي، په دې خپلو خبرو کې یوازې د سپتمبر د 11 پیښې په ارتباط خبرې وکړي او کنه د افغانستان مسلې ته هم کومه اشاره وکړه؟
یوازې د دغه غونډې مربوط خبرې کړې دي، یعنی په مجموعي توګه کوایم جزئیات د افغانستان په اړه یا د دې پیښې د نور جزئیاتو په اړه خبرې لاندې کړي او تمه ده چې په راتلونکو دقو کې جزئیات نورم کېدای شي خبرې وکړي او معلومات ورکړي.
بله. او فیضی صاحب، څنګه دغه غونډه چې د دفاع وزارت څنګ ته په واشنگتن ډي سي کې پیل شوې ده، په دې کې عامو خلکو هم برخه اخیستې ده او کنه یوازې دولتي کسان دي پکې؟
دقیقا د کې په بلابلو طبقو خلکو به ګډون کړي. په تیر بیا د قربانیانو کورنۍ چې په دغه پیښه کې خپل عزیزان لاس ور کړی دي دغه غونډه کې به برخه اخلي.
وحید فیضی د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال، مننه چې د سپتمبر د 11 نیټې په ارتباط مو د واشنگتن ډي سي د غونډې په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو سره معلومات شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې نږدې نیم ساعت مخکې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل په قطر کې د سولې د پیلېدونکو خبرو ته هیله ښکاره کړه او د وویل
We are now closer than ever to peace.
سولتن برګوی موږ نن تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوی یو. د سولې خبرې به سبا پیل شي. دا د سولې د تضمین په معنا نه دی، خو یو تاریخي فرصت دی چې باید له لاسه ونه وځي. د افغانانو په مشۍ د افغانانو خپل منځي خبرې دي چې افغانان خپله راتلونکی په خپله تنظیم کړي. دا خبرې باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي کړي، د ښځو او ماشومانو د عدالت او ازادۍ او د ټولو د خوندیتوب او امنیت په برخو کې. دی وایي د موږ د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه په افغانستان کې د ناټو پوځي حضور تنظیموو او په ورته وخت کې موږ د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکوو. تر دې مخکې په بروکسل کې د ناټو له ویاند پیرس کزالت سره زما همکار احمد تکل خبرې وکړې او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ارتباط له هغه پوښتنې وکړې. دا مرکه سره ور
ښاغلی کزالت، د ناټو د ماموریت برخلیک به وروسته له دې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه یا بشپړېدو ته نږدې شي څه وي؟
For the longer term, as part of the peace process, we're now adjusting our troop presence in Afghanistan.
موږ د سولې د موافقې له مخې په اوږد مهال کې په افغانستان کې خپل حضور تنظیمو. موږ منه کړی چې د خپل ځواکونو شمیر اوس مهال شاوخوا 2000 ته راکم کړو. زموږ چلند به وضعیت ته په پام د سلام مشورو په اساس وي، خو په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سلام مشورو او مرستو چارو ته دوام ورکوو. موږ د افغانستان اوږد مهال امنیت ته په دې ډول ژمن او داشمنه په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره خورا مهمه ده.
ناتو له مالی او لوجستیکي پلوه د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې مهم رول لري. دا ماموریت به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تر کله دوام کوي؟ کوم مهالویش لري؟
څرنګه
چې ما مخکې هم یادونه وکړه، زموږ اقدامات به شرایطو ته په پام سره وي. زموږ هدف په افغانستان کې دا دی چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تیرورستانو په ځاله بدل نشي، او دې هدف ته د رسیدو شلار د سولې د بهیر او د افغان ځواکونو ملاتړ دی. یوازې دوی له تیرورستي ګواښونو سره مقابله کولی شي. موږ د خپل روزنیز ماموریت او تمویل له لارې د دې ځواکونو ملاتړ ته د اوس لپاره تر 2024 کال پورې ژمن یو.
په افغانستان کې د ناټو ماموریت د دې ټالوالې د تاریخ تر ټولو اوږد او له اروپا بهر لومړنی ماموریت و. دا ماموریت د ناټو د غړو متحدانو او په خپله د ټلوالې لپاره په څه معنا و؟
په افغانستان کې د ناټو ماموریت دوه لسیزې دوام وکړ. په دې موده کې افغانستان نه یوازې د ناټو بلکې د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او نورو مرستندویانو په ګډون د نړیوالې ټولنې په مرسته اوږده لار ووهله. اوس افغانستان د ټولو قومي ډلو په ګډون مسلکي او وړ امنیتي ځواکونه لري. د عمر او سچې تر پخوال وړ او د مور او ماشوم د مړینې کچه یې ټیټه ده. د نجونو په ګډون ډیر ماشومان ښوونځیو ته ځي او په ټولنیز ژوند کې د ښځو استازیتوب پراخ شوی دی. افغانانو دا بریاوې په ډېرې خوارۍ ترلاسه کړې او موږ باور لرو چې هیڅوک نه غواړي بیرته ماضي ته ورشي.
د ناټو د ویاند پیرس کزالې څرګندونې مو اورېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو ترمن د سولې د خبرو د پیل هرکلی کړی او ویلي دي په دې خبرو کې باید د ښځو نظر او ترخوایه د مذهبي او قومي لشکیو حقونو ته پام وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیزار لخوا په ټویټر پیغامونه خپره شوي دي او د لیکلي دي چې د افغانستان تاریخ شي چې د قدرت انحصار او په زور پر نورو د خپل نظر منل جګړه او په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو ته زمينه برابروي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بین الافغاني خبرو د پایل نیټې اعلان هرکلی کوي او وایي دا په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې د پای لپاره یو تاریخي فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوي، له یوې اوږدې مودې راهیسې افغانان د جګړې بار په خپلو اوږو وړي او سوله یې یوه لویه هیله ده. اعلامیه زیاتوي ښکیل لوري یوازې د افغانانو د هدایت سره سم د یو سیاسي روغې جوړې له لارې د هغو نظریاتو په پام کې نیولو سره چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو مذهبي او قومي لږکیو دي یو تلپاتې سولې ته رسیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لوري غوښتي څو په دې بهیر کې د عمل، یو بل مننی او یو بل ته د تیریدنې څخه کار واخلي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د افغانانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې خبرو د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر ویاړ سره اعلانوم چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره نن دوه ته په تاریخي سفر زی. مونږ هغوی یعنی طالبانو سره له خایسته ډیر وخت په خبرو کې یو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره یې د امریکا په استازوالۍ هوکړه لاسلیک کړه، هم په یوه ټویټ کې لیکي: د افغانستان تاریخ ښیي چې د قدرت انحصار او په زور پر نورو د خپل نظر منل په جګړې اوړي او په هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو ته زمینه برابروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي یو شمیر غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ښځو، مذهبي او قومي لږکیو نظریاتو د احترام او د ښاغلي خلیلزاد له څرګندونو هرکلی کوي. مرکچی پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور:
زه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له اعلامیې هرکلی کوم. یقینا دا غوښتنه زموږ د مرکچی پلاوی له غوښتنو سره یو ډول ده.
پاکستان هم د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: پاکستان هیله لري چې دا خبرې اترې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب شي. ناتو هم په خپل خبره کړې اعلامیه کې د خبرو لپاره هرکلی کړی او لیکي: دواړه لوري باید له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او هغو لاسته راوړنو ته ورسیږي چې د هغوی لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي: ناتو د افغانستان د تلپاتې امنیت لپاره ژمنتیا لري. حکومت او طالبانو ترمنځ د 15,000 طالب زندانیانو د ازادۍ په سر لمیاشتو اختلاف وروسته تمه ده د دې ځنډیدلو خبرو لړۍ رسمان د شنبې په ورځ فایل شي.
او د سولې په اړه عادي افغانان څه وایي، عوام څه وایي، د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې سره ور.
بین الافغاني مذاکراتو د پایل تو د هر کلی کو په دې هیله چې دغه مذاکرات په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. وختنه مده ده چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید په دې مذاکراتو کې خوندي وساتل شي. یو برخه کې مو اندېښنه دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې ځینې کړۍ او هیوادونه بین الافغاني مذاکراتو کې ستونزې جوړې کړي او د سولې شته فرصتونه له منځه لاړ شي.
موږ تر دغه حده د جګړو سره دغه حد رسېدلی چې نور نو تر پزې راغلي یو مړې شهیدان کونډیان ټول یعنی موږ چې څه جې څه مشکلات هغه موږ سره سره موږ دومره خوشاله یو چې یعنی بیخي حاجه نسته. د خدای چې خوشاله سبا د خبرې پیلېږي نو هیله مو دا دې څخه چې تر ګټو تر شخصي ګټو تیر شي. د مثلا دوه طرفو نه څخه چې شخصي ګټو تیر شي او د موږ خوشحالي لاهو نه کې موږ بیخي زیات خوشاله یو.
ډیر خوشحاله یم چې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات پیلېږي سبا د خیره. نو ټولو افغانانو ته په شکیله مبارکي وایم او خدای پاک څخه ډیر امیدوار یم چې دغه پروسه په بشپړه توګه په ښه شایسته خبرو او په ښه پریکړو سره سرته ورسېږي.
که چېرته سوله صادقانه کار وشي سولې ته نو ډېر زر به موږ سولې ته ورسېږو. او که چېرته د نورو ګاونډي او غیر ګاونډي ممالکو اهداف په سوله کې شریک شو نو ناممکنه ده سوله. او د دواړو غواړونه زموږ خاص دا ده چې دوی دې په داسې او شان د ورورولۍ په فضا کې جنگ سرته رسېدلی ده او د جنگ په جنګیالیو په شکل نه د ورونو په شکل د دوی سره کښېني او دغه سولې ته د صادقانه کار وکړي.
سبا چې د افغان حکومت او د طالبانو وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي نو دا باید 10 کاله مخکې سوی وای، دا باید 10 کاله مخکې سوی وای. موږ نن دومره خوشحاله یو د سبا ورځ لپاره چې بیخي په ځان کې په کالو کې نه جایېږي او دا ډېره د خوشحالۍ ځای ده په افغانستان کې د سولې او خبرې روانې سوی ده. عموماً راسي موږ ډېر خوشحاله یو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار لیکي: د سبا ورځې غونډه چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ کې شي باید په اوربند تاکید پکې وشي. نظام الله صافی له کونړ لیکي: خوشاله یم چې طالبان سولې ته چمتووالی شي خو د خبرو تر پیل مخکې باید اوربند وشي. اسماعیل دانش لننګرهار لیکي: د سولې د خبرو پیل باید له اوربند سره وشي ځکه بی اوربند خبري معنا نه لري. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي: تر بل هر وخت لمن يم، هیله ده چې دا خبري دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي: خدای دې وکړي چې سبا حتمن د سولې خبري پیل شي. له همدې سره دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. البته یادونه وکړم چې سبا چې کله د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبري پیلې دي، ازادي راډیو ځانګړي خبرونه لري له چیرونکو سره به دا موضوعات شړي او له قطر به هم له تاسو سره معلومات شریکوي. دا خبري مجله هم دومره وه. په بل خبري